آزادی را انتخاب کردید.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص وایم پیل په خبرونو کو امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبري کړي او وایي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې پر وادوالو باندې ډزې کړي چې لکه بلې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي د سیمې اوسیدونکو وایي طالبانو د دې لپاره په موټرو کې پر سپرو وراوالو ډزې وکړي چې له موټرو څخه د موسیقي غږ پورته کیده په اسد آباد کې د روغتون یو ډاکټر آزادي راډیو ته ویل درې ټپیان ورول شوی وو چې یوې ساور کړي طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې هم طالبانو د موسیقي په خاطر په خلکو باندې ډزې کړي دي د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي د دوی د حکومت عمومي مشر ملا هبت الله اخندزاده د محکمو د خدماتو د وړیا کېدو امر کړی د مجاهد په وینا نور به د عریضو فیصلو او وثیقو په بدل کې له چا پیسې نه اخیستل کیږي تیره شپه یوه زلزله چې شدت یې د ریکتر په کچه 4.4 وه د افغانستان د شمال په کندوز ولایت کې احساس شوه د هند د زلزله پیژندنې د ملي ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د شپې په 11:00 وشوه مرکز کندوز ښار ته نږدې تر ځمکې 214 کیلومتره لاندې وو په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر ځایي ادیبانو تر څنګ طالبانو هم ګډون کړی و اوکراینی چارواکو ډاډ ورکړی چې د زاپروژیا اټومي بټۍ اوس خوندي شوې مخکې راپور ورکړل شوی و چې دا بټۍ د روسي ځواکونو تر برید لاندې راغلی او اور یې اخیستی ګواښ شوی و که اور مهار نه شي او د دې بټۍ د چاودنې لامل شي ښایي د چرنوبیل تر چاودنې لس چنده زورور وي او فنلند او سویډن چې د ناټو غړي نه دي وایي روسیې ورڅخه غوښتي چې امنیتي تضمین ورکړي د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو پرون پلازمینه هلسینکی کې خبرانو ته وویل روسیې لیک ورلېږلی او په هغه کې لیکلي چې لویدیز د خپل امنیت د پراختیا په لړ کې روسیې ته زیان اړولی دی د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لیندې هم وویل ورته لیک یې ترلاسه کړی ټاکل شوی د سویډن او فنلند د دفاع او بهرنیو چارو وزیران د روسیې لیک ته د ځواب ورکولو په اړه په سټوکهولم کې غونډه وکړي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم لوستلی شئ ورزو د پروګرام عارفیته امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي څو نړیوالو مؤسسو او اورګانونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د ساتنې لپاره یو اتحاد جوړ کړی
این اونهاد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان توسط تحقیق توسط مستندسازی
یونیسف وایي د هغو پیسو چې د ادارې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره لنړیوال غوښتي وي یوازې یو کمه برخه ټوله شوې ده په همدې تړه واوري چې په دې وروستیو کې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی
بیخي کار میکي کله ورځ بیا سل د جمعې په ورځ بیا یو نیم سلامونه کې لار مور ته
بیګا د روسي او اوکرين پلاویو دوهم وار خبري وکړي ډیره خاصه نتیجه نه د تری راوتی خو د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي وویل
په любых переговорах есть
په خبرو کې حتمان یو څشته ځکه چې هر خبره تر یو ډز مهمه ده په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه
لکه پیش ته نه دی اورم سندري د پاولوی شور دی ناراضي دلبري د بنگړیو شنګ دی بیا د زخي شوای کهکشان په سیر قامت دی رامات شوای
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو د پروګرام اول مطلب ته امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبري کړي او وایي نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي تفصیل په دغه ریپورت کې
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې اسلامي هیوادونه د توحسوي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د دین په نوم شزي له ټولنیز ژوند محرومي نکړي د افغان شزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په واشنگټن کې یو سیمینار ته وویل دا د یو ډیپلوماټیک نوښت هڅه کوي چې د دې مسالې په اړه د ټولو نفوذ لرونکو هیوادونو ترمنځ یو انډول دریز رامنځته شي. اغلی اميري چې د واشنگټن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سیمینار ته په انلاین باندې خبري کولې وویل دا تیر اونۍ سعودي عربستان او قطر ته لاړه او غواړي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر وکړي، څو له هغوی هم وغواړي چې د ښځو د آزادیو په برخه کې طالبان وهڅوي. د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو تعبیر ته اشاره وویل، سعودي او قطري چارواکو ته ویلي طالبان استدلال کوي چې ښځو ته هغه حقونه ورکوي چې شریعت ورکړي. د دوی دا خبره نه یوازې د افغانستان او افغان ښځو لپاره بده ده، بلکې د ټول اسلام لپاره بده ده. اغلی امیری دا هم وویل ګڼ اسلامي هیوادونه په افغانستان کې سفارتونه لري او له طالبانو سره تعامل لري. هغوی په حکومت کې د سیاسي او قومي ډلو د شاملېدو دفاع کوي، خو د ښځو په اړه ډېر څه نه وایي. امیری وایي چې له اسلامي هیوادونو سره په خبرو کې هغوی ته ویلي چې طالبانو ته په حکومت کې د ښځو د ګډون یادونه هم وکړي. طالبانو له وخت تر لاسه کول وروسته په هنتونونو او دنجونو شوانځي بند کړل، خو په وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې انجونو ته اجازه ورکړه چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي، خو له دې سره سره لا هم اکثر ښځو ته اجازه نه ده ورکړي چې دولتي ادارو ته حاضر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
څو نړیوالو مؤسسو او اورګانونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د ساتنې لپاره یو اتحاد جوړ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو اعلامیه کې وویل لکه چې طالبان واک ته رسیدلي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خورا خراب شوی. پخوا هم دغه ډول ادعاوې شوې خو طالبانو رد کړې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره یو اتحاد رامنځته کړی دی. دا اتحاد لسغړی لري او په افغانستان کې د بشري حقوقو پر سر غړونو ګډه څارنه له هدفونو څخه ده. د آسیا په جنوب کې د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینری سمیرا حمیدی د دې اتحاد د هدفونو په اړه آزادي رادیو ته وویل.
اتحاد جدید کې توسط نو نهاد حقوق بشری
په افغانستان کې د بشري حقوقو د ساتنې په برخه کې د نه نړیوالو مؤسسو له لوري نوې جوړ شوی اتحاد د لپاره دی چې دا نه ډلې د څېړنو مستند کولو، د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د روانو سرغړونو او همدار اوس پر نړیوالې ټولنې د عدالت غوښتلو په خاطر د فشار راوړلو په وسیله په ګډه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کار وکړي.
فشار آوردن و دادخواهی بالای جامعه بین المللی که
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د څار ډله، د شکنجې ضد نړیوال سازمان، د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون، د آزادۍ کور یا فریډم هاوس، د سولې او آزادۍ لپاره د ښځو نړیوال لیگ او د لومړی کشي مدافعان په نوم ډله د دې اتحاد غړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پنځشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته ډیر خراب شوی دی. طالبانو په دې اړه تردید هم سندې ویلي، خو په خوا یې دا ډول ادعاوې رد کړې دي. ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
یونیسف وایي د هغو پیسو چې د ادارې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره له نړیوالو غوښتې وي یوازې یوه کمه برخه ټوله شوې ده. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د افغان ماشومانو لپاره د 2 میلیارد ډالرو مرسته غوښتې وه چې په سلو کې یوازې 15 ټوله شوې ده. د یونیسف مسؤولانو د پنجشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې چې په خپله ټویټر پاڼه کې یې خپره کړې ده، ویلي چې افغان ماشومانو لپاره یې د مرستې غوښتنه چې 2 میلیارد ډالره ده، د پیسو د ارزښت له پلوه د دې ادارې په تاریخ کې تر ټولو ستره غوښتنه ده. په خبر پاڼه کې د هغو کارونو یادونه هم شوې ده چې د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې کړي. یونیسف ویلي چې یوازې د سکل په جنوري میاشت کې د افغانستان په 19 ولایتونو کې 2,415,515 تنه له لومړنیو روغتیایي خدماتو برخمن شوي دي. د یونیسف پر اساس 8,000,000 او 6,00,000 تر 5 کالو کشر افغان ماشومانو ته په وروستیو کې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. د کمپاین 4 ورځې دوام وکړ، خو په لړ کې یې لږ تر لږه 8 واکسینران په کندوز او تخار ولایتونو کې ووژل شول. یونیسف وایي چې څه باندې 2,00,000 افغان ماشومانو ته یې د زده کړو په برخه کې خدمات برابر کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. طالبانو د کونړ ولایت په شیګال ولسوالۍ کې پر اوراوالو باندې ډزې کړي چې له کابل یو تن وژل شوی او 2 نور ژوبل دي. په دې اړه پام وکړئ یو ریپورت ته. د کونړ شیګال ولسوالۍ کې یو وسلوال طالب چاکر ته د وتلو ځوانانو پر موټر ډزې کړي چې پکې یو تن وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. د وژل شوی قاری یاسین تر ډاکټر منګل ازادي راډیو ته ویل د وراره د واده مراسم پای ته رسیدلی وو او وراره له ځوانانو سره په چاکر وتلی وو چې د بیرته راستنېدو پر مهال پر سړک ولاړ وسلوال طالب د موټر د اخب کې سره لګیدلی او هغه هم پرې ډزې کړي دي. ډاکټر منګل طالب چارواکو وغوښتل چې باید قاتل پیدا او سزا ورکړي. د اسد آباد د مرکزی روغتون رئیس ډاکټر عطاولا ساپی ازادي راډیو ته وویل دوی ته د پیښې له ځای دوه ټپیان وربل شوی وو. یو تن د ژورو ټپونو له امله سا ورکړه او بل د زیات درملنې په خاطر د ننګرهار او زبی روغتون ته انتقال شوی. یاده پیښه د ټولنیزو رسنیو کارونکو هم په سختو ټکو غندلې او له طالب چارواکو یې په کلکه غوښتي چې باید مجرمینو ته سزا ورکړي. که څه هم چې تر اوسه په کونړ کې طالب چارواکو د یاد پیښې په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د دغه ډول رامنځته شوو پیښو په تړاو د طالبانو مشرانو او په ځانګړي ډول د صفوفو د تصفیه کمیسیون مشر هر وخت خپلو وسلوالو ته ویلي چې د چا توهین وهلو او پرې د ډزې کولو حق نه لري، خو خلک شکایت کوي چې لا هم طالبان د خپلو مشرانو دغه اوامر او لارښوونې نه پر ځای کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د روسیا او اوکرایني پلاو د خبرو دوم پړاو پرون ناوخته پیل شو. د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخائیل پودولیاک تیر شپه ناوخته د خبرو په پای کې پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې لبد امرغه خبرو هغه سي نتیجه نه ده ترلاسه شوی چې اوکراین غواړي، خو یوازې په دې صلاح شوی چې ملکی وګړو ته بل خارونو څخه د وتلو لپاره لارې ورکول کیږي. دواړو خو په لومړی پړاو خبرو کې پرمختک احساس نشو او اوکراین ویل چې روسی پلاوی د خبرو میستا غیر منطقي وړاندیزونه راوړي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخائیل یو پودولیاک پر خپل ټویټر پانه د دو خواو د مرکه چی پلاو د عکس د خبرولو ترڅنګ لیکلی اوکراین د خبرو اترو په دې پړاو کې د فوري اوربند د دشمنۍ د بس کېدو او له هغو شارونو چې تر سختو او پرلپسې بمباریو لاندې دي د ملکی وګړو د وتلو لپاره د یوه دهلیز یا کوریډور تر رامنځته کېدو غوښتونکی دی. د دوخواو د خبرو لومړی پړاو څلور روسي وړاندې د اوکراین پولي ته نږدې د بیلاروس په خاوره کې ترسره شو. له لومړي پړاو خبرو وروسته اوکراینی پلاوی وویل چې
روسی پلاوی غیر منطقي وړاندیزونه لرل. روسیا لا هم په دې ټینګار کوي چې اوکراین دی غیر پوځي شي او له نازی توبه دی لاس واخلي. په داسې حال کې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، د هیواد د اوکراین اقدامات د جرمنی د نازی رژیم له اقداماتو سره ورته بولي. خو په دې منځ کې لویدیز چارواکي د روسیې استدلال د اوکراین د نیولو لپاره چل ګڼي. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی هم په لوی اکثریت پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی دی. له بلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون پنجشنبې تلیفوني خبرې وکړې او هغه ته یې پر اوکراین د یرغل په اړه وویل چې ستره تېروتنه یې کړې ده. د فرانسې د ولسمشر یو به سلاحکار چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ولسمشر مکرون خپل روسي ساري ته وویل چې د اوکراین د حکومت په اړه یې انګیرنه ناسمه ده او ځان ته درواغ وایي. مسکو د اوکراین د ولسمشر ولیدیمیر زیلنسکی حکومت غیر دیموکراتیک ګڼي، حال دا چې زیلنسکی د 2019 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې 3.5% رایې ګټلې وې. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف رسنیو ته ویلي چې روسان نه بلکې لویدیځوال د اټومي جګړې په فکر کې دي. د دا خبره ورسله دی وکړه چې پوتین د خپل هیواد اټومي ځواکونو ته د تیارسي امر وکړ او دا مسأله له انتقادونو سره مخامخ شوه.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422211 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 00422211 2 4 1 1 5.
وربشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې پروند نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه. په دغه مشاعره کې د ګڼ شمیر ځایي ادیبانو ترڅنګ طالب چارواکو هم ګډون کړی و. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس له لیکوالو او شاعرانو وغوښتل چې د شعر او ادب په ژبه د حکومت یووالي او د هیواد د ښیرازۍ لپاره کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ له ننګرهار دغه رپورټ ته.
هجر یې پزړه باندې دا غلیا مغلیا مړنګ پلار زم سرګونی ولیا.
دا خبرګ ترنم د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست له انګړ څخه اورېدل کیږي، چرته چې د مارچ په دریمه نیټه د نرګس ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. د مشاعرې د پیل له مخه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر قاری نور محمد حنیف وویل
ډېر زیات خوشاله شو چې په دغه ټاټوبي کې مونږ تاسو راټول یو چې مونږ تاسو د فرهنګیانو ادیبانو د لیکوالانو دغه یو هم شموله کور ده. او تر څنګ زه ډېر خوشاله د هغه چانم چې د دې مشاعرې ته دا وخې ده. اوس حاضر مسره مجلس کې ناشته د لوی الله نه ورته عمر دراز غواړو. زه مونږ غواړي چې دا رقم مراسم هر وخت به مونږ تاسو وکړو، د ادیبانو لیکوالانو نظرونه او فکرونه سره وړاندې کوو او لسته وخایو.
د مشاعرې پیل د غونډې بیان ماهر احسان زی د مرحوم صاحب شاه صابر له غزل وکړ چې سو بیتونه یې په دې ډول وو.
داونی بوټي واوري او ګلونه مې وطن ده، دا ورنه مې هډو کې دي، دا خاوره مې بدن ده. ته څوک یې سدي نوم ده، سبا ته سبا دي زور وي، د دې خاورې د زور خو نه دی لای او نه لندن ده. د مینې په وخت مینې وي، د تورې په وخت توره، بس دا زما د قام د هرې نری پیغلې فن ده.
په مشاعره کې پر غزلونو سربیره نظمونه هم وویل شول چې د زیاودین همتمل د نظم یو برخه استاسي پر وړاندې کدو.
نه ټپیش ته نه دی اورم سندرې، د پاولیو شور دی ناراضي دلبري، د بنګړیو شنګ دی بیا دوزخی شوی، کهکشان په سیر قامت دی رامات شوی، په ښکلا دی تور دیوانو کوډی کړي، له یاغي وجود دی سوړ اسویلی خیژي، لونګین د سینې دی کنګل شوی، اژدها د زمانې بهانې ګوري، ګاونډیان دی بیا د حسن دلالان شول، شنه خالونه دی د ټنډ یتیمان شول، بیا بیخي در سره کیږي د سوالګری، د پاولیو شور دی ناراضي دلبري.
شاعر او لیکوال محمد یوسف غیرت د شیر صدې تر عنوان لاندې اوږده قصیده وویله چې سو بیتونه یې صدارنګو
شیر سو د زړه تڼاکې ماته ول دي د احساس په لمبو ځان صدی کې ول دي د خپل خیال او تصور لویه نړۍ کې له مجازه حقیقت ته رسېدل دي چې پیغام د پرمختګ وي پکې نغښت دی دا د خپل اولس احساس را تخنول دي چې د خپل قلم د ژبې عصمت ساتي او په غیرت د هغوی ګوتې ښکلول دي.
د ذکر وړ ده چې په ننګرهار کې د تیرو څو لسیزو راهیسې هر کال د نارنج ګل کلنۍ مشاعره ترسره کیږي، خو د نرګس ګل په نوم د دې کلنۍ مشاعرې بنیاد 8 کاله وړاندې مشر شاعر محمد داود شهید کې خود او په خپل کور کې مشاعره جوړه کړې وه، چې له هغې وروسته به هر کال د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست جوړوله او سکل هم د یاد ریاست له لوري جوړه شوې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي احمد شبریم سلام. په کندوز کې خلک بیکاره شوي دي او په کونړ کې یو شمېر کسانو ته کار پیدا شوی دی. لومړی به کندوز ته مخه کړو. په کندوز ولایت کې موټر پلورونکي دا شکایت لري چې د نظام له بدلون سره د موټرو پیرو پلور په ټپه درېدلی. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې دوی خپلې پیسې د موټرو پر واردولو بندې کړې دي او ترڅنګ یې د موټرو بیې هم راټیټ شوي دي چې دوی له تاوان سره مخامخ دي.
په کندوز ولایت کې یو شمېر موټر پلورونکي وایي چې د موټرو د پیرو پلور کاروبار پیکه شوی دی. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي نو لامل یې د دوی کارونه په ټپه درېدلي دي. یو تن موټر پلورونکي 40 کلن محمد اکرم په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل
موټر فروشي وخت کې تولت آمده موټر فروشي وده بسیار خراب است، کاروبار نیست.
کله چې نظام بدلون کړی دی د موټر پلورونکو کاروبار خراب شوی دی. یو موټر چې پخوا په 4000 ډالر پلورل کېده اوس یې څوک په 3000 ډالر نه اخلي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او له امله ټول کاروبار سقوط کړی دی.
د دې ولایت ځینې موټر پلورونکي له خپل کاروبار نه شکایت کوي او وایي چې 2 لک ډالر د موټرو پر واردولو لګولي خو کارونه په ټپه درېدلې دي او پیرودونکي نه لري. محب الله چې شاوخوا 45 کاله عمر لري د کاروبار له نشتوالي ځورېږي.
وروره دلته وضعیت د کاري د موټر فروشانو اوس پیلي حالاتو کې ډېر وضعیت خراب ده، څوک نشته چې خرید و فروش وکړي. هر موټر مونږ دا اوس 5000 ډالر هم یو موټر اخیستی په 4000 ډالر څوک نه اخلي، په 2000 ډالر موټر اخیستی دي په 1000 ډالر څوک نه اخلي. دا ټول را باندې تاوان ولاړ دي. وخت چې ما دغه حال ورځ دي د ما نه به ضعیف خلک په کوم حالت کې قرار ولري.
45 کلن مطیع الله چې له 10 کالو راهیسې د موټرو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي چې پخوا یې هره اونۍ یو موټر خرڅوه خو اوس په میاشت کې هم یو موټر نه پلورل کیږي.
بازار اوس فعلا مخکې نه ډېر تفاوت تللی دی، موټرې ارزانه شوي دي، بل کاروبار نشته دی. نو ستونزې دا دي چې مونږ اوس فعلا کاروبار نشته دی، ناستونه توکل پخه دی او بل د موټرو نرخ ډېر ټیټ راغلی دی. اوس خلک موټر فروشي کې اکثریت خلک تاوان کوي چې کاروبار غریبین نشته دی. نو اوس
د دوی د خبرو له مخې چې پر سیاسي تحولاتو سربیره د افغانستان بانکي نظام کې شته ستونزو او محدودیتونو هم د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د دې ولایت یو بل موټر پلورونکی 40 کلن نعمت الله وایي
دا خرید پر وخت لږ دره کم څه وای دا چې پیسې د خلکو بانکو کې دي، زیاتره پیسې بند دي، نو چا په لاس کې پیسې نسته دي چې لاړ شي ویش نه موټر راوړي دلته خرڅ کړي. نو هغه د خپل موټر په تاوان ورکوي، سوګي نه اخلي. اسلامي امارات باید دغه بانکونه خوشي کړي، د خلکو مشکلاتونه رفع شي، کاروبار خوشي شي. اوس مثال که څوک پیسې لري بس د هغوی وضعیت ښه ده، که څوک نه لري اچانن سبا پیدا کول هغه در بدره دي.
د دوی په خبره کې د افغانستان اوسنۍ حاکم نظام د روان حالت بدلون په اړه هڅه ونه کړي او دغه راز له نړیوالو سره خپل تعاملات عادي نه کړي، نو ښایي په هیواد کې د بیروزګارۍ، بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو لمن نور هم پراخه او لویه شي او له امله به زیات شمېر خلک له هیواد څخه ووزي.
د کونړ په مرکز او دوه ولسوالیو کې د دریو لویو ویالو د پاکېدو او ترمیم چارې پیل شوي چې په کې په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د کانالونو د صفایي او ترمیم دا پروژه د کرنې ریاست لخوا پر مخ وړل کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ سرپرست مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي راډیو ته وویل په مرکز اسداباد، اسمار او غزیاباد ولسوالیو کې د دریو کانالونو چې 21 کیلومتر اوږدواله لري د پاکولو او ترمیم چارې پیل کړي. د خاغلی حقانی په خبره چې د یادو کانالونو پاکولو او ترمیم سره به اوبه نه ضایع کیږي او ورسره به د دهقانانو د اوبو کموالی ستونزې هم هواری شي. هغه وایي په دغو کانالونو کې 400 بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په کونړ کې طالب چارواکي وای کوخخ کوي چې د کرنې برخې ته وده ورکړي او په یاد ولایت کې شاړي او للمي ځمکه د سیند پر اوبو خړوب کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د پخوانیو کانالونو د پاکولو او ترمیم چارې د کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا پیل کیږي چې په یاد ولایت کې لا هم د پریمان اوبو درلودونکي سیند تر څنګ زیاتې للمي او نورې ځمکې وچې پرتې دي چې تر دې دمه افغان حکومتونو یې د خړوبولو لپاره کوم عملي او کوټلی قدم نه دی پورته کړی.
نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانانو په کورونو کې د طالبانو د تلاشي په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په سر کې لولو چې د وسلوالو کسانو لومړی په کابل کې تلاشي پیل کړې او د خلکو په کورونو ننوتل، خو دا وسلوال امریکایان نه وو چې د تیرو کلونو پر مهال یې ورته تلاشي کولې، بلکې طالبان وو. مقاله یادونه کوي چې د تلاشیو څپه د تیرې جمعې په ورځ په پلازمینه کابل کې پیل شوه او وروسته ولایتونو ته وغځېده. وروسته لولو چې دغو تلاشیو افغانان اندېښمن کړل او ځینو خلکو راپور ورکړ چې طالبانو ورسره ناوړه چلند کړی او د کور توکیو ته زیان اړولی. په مقاله کې لولو چې په دې اقدام سره طالبانو څرګنده کړه چې دوی د 1990 لسیزې پر مهال د خپل لومړي ځل د رژیم غوندې د خپل واک ټینګولو او د مخالفت له منځه وړلو لپاره له خلکو سره د یوې پولیسي دولت په څیر تاکتیکونه کاروي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې ټینګار وکړ چې دا تلاشي د غلو او تښتونکو د لټون لپاره سوي او د کور په کور تلاشیو پر مهال د طالبانو د بد چلند تورونه رات کړل. مقاله یادونه کوي چې طالبانو د خلکو په کورونو کې داس محل تلاشی پیل کړي چې په سرلۍ را روان دي او دا هغه وخت دی چې طالبانو به د افغان حکومت پر ضد خپل بریدونه زیات کړل. اوس چې طالبان له حمله کوونکو څخه په واکمنانو اوښتي، د داعش ډلې د تهدید احساس کوي، خو د لیکوال په باور د کور په کور تلاشی د افغانانو حساسیت راپارولی چې له مخکې له اقتصادي بحران او طالبانو د رژیم له محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. بوستن هیرالد خبرونی په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. هغه وسلې چې امریکا په افغانستان کې تر شا پرې شو دي له اوکراین سره مرسته کولای شوی. د مقالې په پیل کې لولو چې که امریکایي ولسمشر هغه وسلې چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تر شا پرې شو دي اوکراین ته ورکړي وای، له هغوی سره به په جګړه کې مرسته سوي وای. د لیکوال په باور د امریکایي وسلو ګټه تر اوکراینیانو ډیره طالبانو ته رسیدلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې وروستیو کې د اوکراین لپاره د 350 میلیونه ډالرو نظامی مرستو امر کړی چې له دې سره به سش کال د امریکا مرستې شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. لیکوال په دې مقاله کې لیکلي چې په اګست میاشت کې کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل، د شاوخوا 85 میلیونه ډالرو په ارزښت نظامي تجهیزات یې تر شا پرېښودل. په مقاله کې لولو چې په دغو تجهیزاتو کې 2000 زغروال موټر چې ډیری یې هموي وو، 15000 نور موټر او ټرکونه، 45 بلک هاک هلیکوپټر، 50 سکاوټ اټاک هلیکوپټر او بمونه، راکټونه او وسلې شامل وي.
اوس هم د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه.
زه د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ د سر په تماس کې یم. خدای دې وکړي چې دا زما اواز تر ورپور چارواکي د ازادي راډیو خبریالان ورسي. ما دا غوښتنه ده چې موږ د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ کې د ټلیفونو شبکې ډېرې کمزورې دي، خدای نسته دا زما اواز تر ورپور چارواکي پر ورسي چې زموږ د غورک ولسوالۍ ته ټلیفونو خدای راوي او موږ به شي په ازادي پر چې ټلیفون کوی یا غونډي یا د شاګرد شي ته خیر دغه ټلیفون نه ځلان سم کار نه کوي. نو کدا غوښتنه زما د تر ورپور چارواکو ورې او ازادي راډیو تر ورپور چارواکو پر ورسي نو ډېر به مننه جنو کوم.
دا کم ګرانی به خو ولاکه په جیب کې یو دی لري مسکنان خلک یې در په ځان اچولو د ډوډۍ له ولاکه لرم د ماښام ډوډۍ چې وي خوري دا وچال دی په جمن کې د قرآن دی د مرستې وجه د خانان خلک ګرځه خوري د موټران وخلا خلک یې خوري د خدای ریدي دا څه ټاکر رای لاسوله په جمن
اصل بات یې ما د ننګرهار په دایت سره په تماس کې ما اورورا د اسلامي امارات نه وختنه زمګا دغه د چورورا په آټه یا په میډیا کې چې غار وخی چې خپل بیرغ چې څه خبره نشته ازادي دا مګم نن نم زما خپل موټر کې دا بیرغ نه خته او دا بیرغ را تواس خطا یې ک او ما ورته ویلې ولې ډېر خبرې مې کوي چې بیا سبق به درکوم یعنی موږ افغانان څه په ګناهسته څه ګناهم کړی دی چې دومره ظلم ما د خدای راوسته دا سره کوم اسلامي امارات د چدي دا کارونه کوي دا خو بیرغ خو د جمهوریت نه دی یاد د اسلامي امارات بیرغ دی چې دا کار کوي دا بیرغ خو د هم د هلوس د خپل د وطن بیرغ دی ډیر خفه کیږي په دې کار چې موږ سره دی دا کار کوي خپل شخصي موټر کې ځناست ما نو زما بیرغ یې واسه وشته دا ولې
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورزو لاندو خبرونه ته امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د خزو حضور پایته ورسوي د افغان خزو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبري کړي او وایي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې پر وادهوالو باندې ډزې کړې چې له کابله یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي د دوی د حکومت عمومي مشر ملا هبت الله اخندزاده د محکمو د خدماتو د وړیا کېدو امر کړی په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر ځایي ادیبانو ترڅنګ طالبانو هم ګډون کړی و اوکراینی چارواکو ډاډ ورکړی چې د زاپروژیا اټومي بټۍ اوس خوندي شوې مخکې راپور ورکړل شوی و چې دا بټۍ د روسي ځواکونو تر برید لاندې راغلی او ور یې اخیستې لاند خبرونه مو واوریدل تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ اوس هم د ازادي په سپو کې پروګرام واورئ
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې تاسو کوربه السلام علیکم د دوه په تړون دلته بحث لرو د طالبانو او امریکایانو ترمن د دې تړون د وکاله پوره شو جن پری باور دی چې هم دا موافقه د دې سبب شو چې نن طالبان په کابل کې واکمنان دي یو شمیر بیا دا نظر لري کدا تړون بشپړ عملی شي دا شته سنځ به هواری شي لکه په افغانستان کې د داسې حکومت واکمنیدل چې نړیواله پرسمیت پیښنی او د افغانستان د کنګل شویو شته منیو آزادی د قطر په پلازمینه دوحه کې د شبي تړون مخې پورڅلورو ټکیو ټینګار شوه امریکا خپل ځواکونه د 2020 کال د میټر لمړي نیټه باسي طالبان به د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره اړیکې قطع کوي دوهم افغان حکومت به د طالبانو 15 زندانیان خوشي کوي دریم درې میاشتې وروسته تر تړون به د سولې بین الافغاني خبري پیل شي او طالبان به شخړې کموي او اوربند ته به زمينه برابروي که ورته وکتل شي د څلور ټکي په خپل وخت عملی نشول نه امریکایي ځواکونه په خپل وخت ووتل نه بندیان په خپل وخت خوشي شول نه بین الافغاني خبري په خپل وخت شروع شوه او نه هم اوربند شو د سیاسي چارو کتونکو شکرې بارګزي شینکی کړو خیل د سیاسي چارو کتونکو او د سیاسي چارو کتونکو سید اساق ګیلانی د بلنه ورکړې ده ل اغلی بارګزي به وورو چې څه فکر کوي د دوه پټړون کې ستونزې به کنه دا تړون ستاسو په باور سم عملي نشو
زه فکر کوم د دوه پټړون ټول هغه برخه چې د افغانستان لپاره د سولې او امن ته لار خلاصوله عملي ونه شو او متاسفانه چې د دوه تړون صرف د طالبانو او امریکایانو د خوښتنو پر اساس باندې مختلفان او ځکه موږ نه دایمي اوربند ولیده نه سیاسي خبرې اترې چې افغانستان یو منظم سیاسي لیدلور ته برابر کی او د دې ترڅنګ خاصې پرخوانچه حکومت چې د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي او یا هم هغه څه موقت اداره په کابل کې یا په افغانستان کې جوړ شي چې د دایمي سولې لپاره هلې ځلې وکړي.
اغلی کړوخیل چرته تاسو ته راشم، د دوهې د تړون په ارتباط، آیا د دې تړون مادي سمې تطبیق نشوي چې ځینې افغانان شکایت لري او ځینې سیاسي افغانان له حکومت د باندې پاتې دي، او کنه په دې تړون کې ستونزې او مشکلات؟
ا په دې ما چې د دوهې د تړون لپاره اصلا خو افغانان اونه پختل شو، افغان نه د افغان حکومت پختل شو او نه افغان ولس. نو زه فکر کوم څنګه چې جنگ زمونږ نه وو، دغه پروسه زمونږ نه وه. متاسفانه امریکا یو طرفه هم د افغانستان نمایندګي کول، هم د خلکو نمایندګي کول، هم د حکومت او هم د امریکا او دیو او له طالبانو سره معلومدار او پاکستان په پرچدیان کې دغه قناعت او حمایت او همکاري رضایت خوشحالي دغه مهمتره د افغانانو څخه دا جوړ شو. نو اصلا که دوه کې تلون یا دغه پروسه د افغان ولس د حکومت او همدارنګه طالبان په خپل خواخه شروع شوی، مطمئنن چې ام به دا تړون به نقص وو او همدارنګه به د تطبیق لپاره به یو خور به وجود وو.
مننه په دې برخه کې به د ګیلانی صاحب نظر واخلم. آیا تاسو موافق یاست له دې سره چې د دوه پټړون کې افغانانو پښتنه ونه شو او له حکومت هم
د یک شک نشته دی چې د افغانستان د خلکو نه پښتنه ونه شو د دوه د خبرو دا مسولیت امریکا نه درلو، دا مسولیت د افغانستان د حکومت وو چې دا باید خپل خلکو سره شریک کړي وي او هغه کوم فیصله چې د امریکایانو او د تحریک د طالبانو سره شوی وو هغه باید حرف په حرف د افغانستان د خلکو سره مشوره کړی وای او خبرې کړی وای او بلاخره دوی ځان دې ته آماده کړی وای چې د کوم ورځې نه چې طالبان او امریکایان کیناستل په خبرو باندې هر یو څوک پیدل چې د اشرف غنی حکومت دور خلاص شو او افغانستان طالبانو ته سپارل کیږي. ولی متاسفانه اشرف غنی په لجاجت باندې ونه شو کولای چې بغیر د درې سلور متحد المال کسانو نه چې همیش په هر یو مجلس کې هغوی حاضر او هغوی غوښتل.
په دې برخه کې به د اغلی کړوخیل نظر واخلم چې دوی هم نظر دي له تاسو سره. کنه کړوخیل
ګولی ما وویل چې چون خپل افغان حکومت د پروسه طرفدار او نو معلومدار دغه همکاري نه درلودله، او ځکه چې په هر رقم برخورد چې خپل خلزاد خپل ډاکټر صاحب غني سره شخصي هغه مخالفت یا رقابت درلود، نو هغه هم دا رقم پیسې یو برخورد نه کولو چې اې د پسفات یو رئیس جمهور ته وګوري یا د یو سیستم نظام چلوونکی وګوري. ان په هغه برخورد چې خلزاد کول ان غنی هم ان د دې پروسه کې همکار نه و، ځکه چې هغه خپل غوښتنه درلوده. معلومدار هغه وایي چې زه ورغلی یم رئیس جمهور یم او باید دوی ته هم څه غوږ ونیول شي، دوی هغه څه غوښتنې یا هغه اندېښنې هم په نظر کې ونیول شي. اما زه فکر کوم ټول مشکل خپل همدا ښاغلی خلزاد کې و، په کوم رقم چې دا